لس بجه شوی زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر یو لسو بجو د آزادۍ رادیو په دې یو سات خپرونه کې تاندې څانګې او د ښځو لیدلوری پروګرامونه خپریږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولی دی. د افغانستان تولو نیوز خصوصي تلویزیون د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله تیر ماښام ناوخته دا خبر خپور کړ. طالبانو ښاغلی بنټ د افغانستان په اړه په تبلیغاتو تورن کړی او پر هغه د بندیز لامل یې هم همدا مسله بللې ده. بنټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځلې افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځل یې د طالبانو حکومت د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په نقص تورن کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان ستیفن دوجارک په دې اړه راپورونه نه رد او نه تایید کړل، خو ویل چې ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لوبولی او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاري کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې دا ورښتونه به نن په ننګرهار، بدخشان، نورستان، تخار، بغلان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې وشي. په عین حال کې د پنجشیر یو شمیر اوسیدونکو پرون د ځینو ویډیوګانو په خپرولو سره وویل چې هلته سیلونه راوتلي او یو شمیر کورونه یې ویجاړ کړي دي. د هیواد 15 ولایتونه غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ او زابل په روانه اونۍ کې د درنو سیلابونو شاهدان و چې له کبله یې په غزنی ولایت کې 3 کسان مړه او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د جګړې له پیل وروسته منځني ختیځ ته خپل نهم سفر د اوربان د موافقې په اړه کوم لوی پرمختګ ته له رسېدو پرته پای ته ورسوه. داسې مهال چې اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې چې امریکا او اروپایي تروریستي ډله بولي د ننګونو د دوام خبره کړې. انتوني بلینکن پرون خبرداری ورکړ چې وخت خورا مهم دی. ښاغلی بلینکن په مصر او قطر کې چې په خبرو کې منځګړتوب کوي له غونډو وروسته وویل اسرائیلو د اوربان په مسله کې د اختلافونو د حل وړاندیز منلی دی او اوس باید پر دې تمرکز وشي چې حماسي هم ومني او دواړه لورې د تطبیق پر څرنګوالي کار وکړي. ښاغلی بلینکن له قطر څخه تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل د امریکا پیغام روښانه دی او هغه دا چې پر اوربند او د برمتو پر خوشي کېدو موافقه وشي او دا کار باید همدا اوس وشي. د اختلافونو د حل لپاره د امریکا او قطر د طرح په اړه ډیر لږ جزئیات خپره شوي دي، خو بلینکن وویل د غزې له تړانګې د اسرائیلو د شاتګ د پلان مهالویش او ځایونه یې په ډاګه شوي دي. یو بس چې پاکستانی زیارت کوونکي پکې وو د ایران په مرکز کې اوښتی چې په نتیجه کې 28 کسان مړه شوي او 30 تنه نور ټپیان دي. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې دا پیښه تیره شپه ناوخته په یزد ولایت کې وشوه او د ایران د ترافیک پولیسو د لومړنیو څیړنو له مخې علت یې د بس د بریک په سیستم کې تخنیکي ستونزه وه. د یزد د بیړنیو چارو د ادارې مشر دولتي تلویزیون ته وویل چې په پیښه کې 11 ښځې او 11 نارینه مړه شوي او د 8 تنو ټپیانو حالت نازک دی. د خبر له مخې د پیښې قربانیان هغه شیعه زیارت کوونکي دي چې د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته روان وو. میلیونونه شیعه زیارت کوونکي هر کال په دې مراسمو کې ګډون کوي. یوه ورځ وروسته له دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړ، د هیواد رسمن په بریکس اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویان آیخان حاجیزاده دا خبر پرون اعلان کړ. بریکس د یوې لسیزې په اوږدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا و، خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په 13 جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتیوپیا او متحده عربي امارات هم پکې غړي شول. سعودي عربستان هم ویلي دي چې په بریکس کې د غړیتوب په اړه غور کوي. آذربایجان لومړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لیوالتیا وښوده چې چین یې هرکلی وکړ. او د منځنۍ اسیا د فوټبال د اولس کلنو د اتلولۍ په جام کې د افغانستان لوبډله نن د تاجکستان له لوبډلې سره لوبه کوي. د سیالۍ د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیلېږي. د نننۍ لوبې ګټونکې لوبډله به پایلوبې ته لاره پیدا کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټبال د اولس کلنو ټیم قرغیزستان ته 2-0 ماته ورکړې وه. دغه لوبې د اګست په 18 پیل شوي او د همدې میاشتې تر 23 پورې دوام کوي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی.
دوشکلن دوشکلن ځوانم زمات خزمه کورنۍ د ټول کور د تنظیم تامل چې باید ټول ورونه ټول خويندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي.
دی ځوان خبرې مو اوریدې چې ویل یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو څخه د کور د ټول چارو د سمبالولو تامل لري. دا ځوان په دې توانېدلی چې د کور له مسؤلیت سره خپلې لوړې زده کړې هم بشپړې کړي، خو یو شمېر نور بیا وایي اقتصادي ستونزې او د کورنۍ مسؤلیت دوی دې ته مجبوره کړي چې د لوړو زده کړو پر ځای کار ته مخه کړي. د دوی دا کار څنګه دی؟
تاسو خو روشن فکر خلک یې مه تسلیمې کوي. هیڅ وخت تل به دغه سې تورې شپې نه وي. دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک تمو وطن ته رڼایي نه راوړي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړي قدر منفتونکو د غنو افغانانو په خبره د طالبانو له دویم ځلی واکمنې را په دی خوا د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د حکم نظام لخوا په دولتي او نا دولتي ادارو کې د پخوانیو کارکوونکو له دندو څخه لري کیدل، د اکثره بهرنیو موساتو په کارونو باندې بندیز، د دوی د دفترونو تړل هغه لوی لاملونه دي چې د خلکو اقتصادي حالت د دوی په خبره له صفر سره ضرب کړی دی. د مسلې ځوانان د تړ کړي چې خپلې لوړې زده کړې پرېږدي او داسې کارونو ته مخه کړي چې د کورنۍ لګښتونه برابر کړلی شي. افغان ژورنالیست میرویس زازای په دې اکله وایي
د افغانستان له سقوط وروسته په 2008 کال کې کله چې جمهوری نظام وپرځېده نو ګڼ شمېر کورنۍ زرګونه کورنۍ د افغانستان نه وتلو ته اړ شوې، او هغه کسان چې په جمهوریت کې په یو کور کې 2-3 کسانه تنخواه اخیستله کاری کو هغه کاري فرصتونه له دوی نه واخیستل شول. کسان چې بیا کورنۍ یو مشر یو بل غړي لخوا حمایت کېدل یو ملاتړ کې ترڅو خپل درسونه ښه په مخ ویسي هغوی دې ته اړ شول چې د کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو اقتصادي ستونزې تر ټولو ستر لامل د دې دی چې یو انسان له درس او له زده کړو لري وسات. حداقل یو څه وی چې د کورنۍ اړتیاوې په پوره کیږي په صورت کې بیا په اسانه او آرام کولای شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. شاته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل هم دا بې سوادي ده، نالوستي ده، چې د افغانستان اکثریت خلک انجونیا ورکان لزده کړو لري دي. طالبانو ښوونځي په انجونو په مخ تړل شوي دي باندې. دا د دې لامل کیږي چې ټولنه ورځ په ورځ شاته لاړه شي، شاته ګو کې نړۍ چې په کوم حالت کې د پرمختګ په حال کې ده د هغې نه به په واټنونو واټنونو شاته پاتې چې دا به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان په ټولو چارو کې د خلکو د ژوند ترمنځ ډېر غټ اغېز واچوي. چې کله ځوانانو ته او د دې هغې هېواد وګړو ته د کار زمینه برابرې وکولی شي کار وکړي، خو هر سړی کولی شي خپل مسلک مخته ویسي او هغه څه چې زده کړې کړي دي مخته لاړ شي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا چې خپله له لوړو زده کړو څخه د طالبانو د نظام د بندیزونو له وجې پاتې ده ځوانانو ته وایي
په اول قدم کې زه هر ځوان در کوله شم چې په هر ځوان کې کورنۍ دی مسؤلیتونه دي، نو هغه مثلا هر څوک غواړي چې خپل کورنۍ ته یو یعنی مسؤلیت چې دی هغه ادا کړي، خو په سر بیره په دغه باندې زه غواړم چې ووایم چې حداقل تاسو خو روشن فکر خلک یې مه تسلیمې کوي، هیڅ وخت تل به دغسې تورې شپې نه وي، دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک دمونږ وطن ته رڼایي نه راوړي. ښځې خو اوس اصلا پوهنتون نشته، مکتب نشته، او په کورو باندې کې نمل شوي کوم زحمت چې نرینه وي اصلا، او مثلا هغه به دکترا بکړلې ماسترۍ بخیستلې، خو بالاخره به یو مثلا د دې یاد خوښې وریا کوم چې د اوقات بلارالله هغو دندې ته به دی ورکول کېدل، یعنې په هغو خپل بخش کې به یې وظیفه اجرا کولی شوای. خو اوس برعکس داسې نه دي که هر څومره یو ځوان ماسترۍ ولري او دکترا ولري هغه بېکاره دی، ځکه چې اوسنی حکومت چې دی هغه خپل هغه څوک یي څه ویلي وي که نه ویلي که زوی که نه وي ده په هغو ځایو باندې کې نولي دي چې لیاقت یې نه لري، نو ځکه اوس ټول د درس نه زړه تورې شوي دي، وایي چې موږ عمل چې دی هېڅ وخت حق حقدار ته نه دی سپارل شوی، نو د هغو نښه ده چې یو تجارت یو بل چیشته مخه کوچي، یعنې حتی د درس نه هم پاتې شو، پېړۍ پېړۍ به د دو زیان وي. دغه اوسنی حالت چې کوم دی چې په افغانستان کې کوم اوسنی یعنی نظام حاکم دی، د دغو ټولو یعنی هغه سرمنچه چې وخت دغه بې تعلیم دی بې سوادي ده، چې په هغو وختو کې که مثلا افغانستان لکه د خارج کشور په رقم ته پیشرفت کړی وای او د اول نه د دو د درسي تهداف جوړ وای، نو هېڅ وخت به نن داسې نه کېدل چې موږ په ملک کې یو داسې بې سواده څوک راشي او حاکم شي. ټول به سواداره او هېچا به نه شوای کولی چې په چا باندې زده کا، یا هېچا به نه شوای کولی چې خپل سیاست په یو بل کشور باندې وچلي، لکه په نورو چې نه شي کولی. په افغانستان ځکه کولی شي چې نسل نسل هم بې سواده پاتې شوی، همدغه شی کې پاتې شوي دي او په همدغه مفکوره دي هغه خلک. نو اوس کومه نظام چې راغلی دی دغه نه بېرته همدغه شی پاتې کېږي.
صفت الله زاهدی چې افغان ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې په ورځنۍ ستونزو غږیږي، وایي هغه ځوانان چې په پوهنتون کې اول نمره وو اوس دې ته اړ دي چې ویلې پاکې کړي او په بدل کې ډېرې کمې پیسې ترلاسه کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د 2018 کال د 15 اگست څخه چې په افغانستان سقوط وکړ، له هغه وروسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو مخ په تړ روان دی. ډېری خلک د دې پر ځای باندې چې زده کړې وکړي یا لوړ زده کړو ته ولاړ سي، هغوی د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په خاطر باندې ځینې آن بهرنیو هیوادونو ته لاړل، او ځینې هم همسایه هیوادونو پاکستان او ایران کې هلته شپې ورځې سبا کوي، چې ډېری کسان هلته کار کوي تر څو پر خپلې کورنۍ لپاره د کور کرایا د ډوډۍ خوراک او څښاک پوشاک ته څه ورته برابر کړي، او په دې برخه کې کار وکړي. واقعا هم د ځینو تعلیمي مرکزونو سره چې په ولایتو کې وو چې پوهنتونونه وو، هغوی چې پخوا به 5000 محصلین درلودل یا به 3000 محصلین درلودل یا به 2000 محصلین درلودل، اوس هغوی محصلین یوازې 500 څلور سوه او 300 ته راټیټ شوي دي، ځکه چې خلک پیسې نه لري تر څو پرې لوړې زده کړې وکړي. د هغوی ستونزې همدا دي چې دوی دا خلک وایي چې د دې پر ځای چې زه زده کړه کوم، نو ولې خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ نه پیدا کوم؟ یعنی که زه درته داسې کسان مې هم د هغوی له خولې مې اورېدلې، او ځینو هم پر ټولنیزو رسنیو پوسټونه کړي چې مخکې زده کړې کولې د پوهنتون له یا د پوهنتون یې اوس پرېښی، او هغوی ویلي چې که چیرې ما ته یو څوک کار راکړي او آن که د ښاروالۍ سره د چرویو یا دغه د لښتیو په پاکولو کې هم وي، زه حاضر یم چې ترسره کړم، ځکه چې زه د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړم. دا ستونزې شته په افغانستان کې، او دا تقریبا له تېرو دریو کلونو راهیسې دغه ستونزې ډېرې سوي، او خلک اړ دي چې تر څو پورې د لوړو زده کړو پر ځای باندې کار وکړي.
بله، ولاندې تر دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، که دې ته راست افغانستان ډېر ښه کدرونه درلودل، ځوانان با استعداد تکړه، همدا څومره د درد وړ خبره ده چې اوس زموږ او تاسې ځوان له پوهنتونه راځي او وایي چې زه یوه ویاله پاکوم، زه ښاروالۍ سره کار کوم. د افغان په صفت که تاسې خپل احساس راته څرګند کړئ، دا څومره د درد وړ خبره او د نه زغملو خبره ده؟
که زه درته وایم چې دا یو ډېره دردونکې خبره ده چې یو کس چې ماسټری لري، یو کس چې لیسانس یا یو کس چې دکترا ولري او هغه کار ونه لري، نو دا ډېر ستونزمن ده. نو هغوی اړ دي چې عموما یو ځای د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په مخ باندې کار وکړي. واقعا هم دا ډېره دردونکې ده. یا هغه کسان چې مخکې به ځوانان وه، د هغوی پلرونو یا کورنۍ کې به یو چا یو څه پیسې پیدا کولې، کار به یې درلود، ځینو به آن په غیر دولتي موسساتو او بیا هم د دولت سره په ځینو برخو کې کار کوه، هغوی به پیسې اخیستلې او خپل اولادونه خپل لوڼې خپل بچان به تعلیم لپاره اچول او هغه ته بوله چې تاسو ولار سي د افغانستان په نورو ولایتونو کابل هرات بلخ جلال آباد کې ماستری وست یا کندهار کې ماستری وست یا ډاکټرا وست خو ولي زده کړه وکړي اوس هغه ځوانان یا دغه کورنۍ چې دی هغه اوس پیسې یا معاش نه ترلاسه کوي نو هغه ځوانان یې اړ دي چې د خپلې کورنۍ دغه د ساتلو خوندي کولو او یا دغه لپاره د خوړو په برابرولو لپاره کار وکړي. ما ځینې ځوانان سره خبرې کړي هغه اندېښنې هم کوي او یا دومره شاقه کارونه کوي چې هغه تیر کلونو کې دا کار نه وکړي. دا ستونزمنه ده واقعا او دا یو لوی ستونزه ده.
اوس که داسې خبرې وکړو چې یو ځوان به څنګه په دې وتوانېږي چې د کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو لپاره هم کار وکړي او هم خپلې لوړې زده کړې پرېنږدي، تاسو راته وایئ چې داسې امکان لري؟
په سلو کې به لس داسې کورنۍ وي چې هم کار وکړي او هم لوړې زده کړې وکړي. ډېر کسان دغه څه نه لري او یعنی دغه دپاره لاسرسی نه لري چې دوی د هم لوړې زده کړې وکړي او هم د کار پیدا کړي، ځکه چې په افغانستان کې لکه مخ چې ما وویل ځینې غیر دولتي موسساتو خپل کارونه هلته درولي یا ځینې نور پرمختیایي پروژې جوي هغه درېدلې. خصوصا تاسو وګورئ چې نړیوال بانک په افغانستان کې چې کومې پرمختیایي پروژې درلودلې هغه تړل شوي، او یا هم د روغتیا په برخه کې یا ګڼ نور موسساتو هغوی چې پروژې درلودلې هغوی درول شوي، نو هلته خلکو لپاره دغسې نسته چې هغه دې دا دواړه کار وکړي. او یا کچیر می مثلا یوازې خلک د شوګون کې په توګه ګومال کېدل او هغه یوازې 1000 څخه نیولې تر 9000 یا 11000 فنه پر چما شخلي، هغه د دې د کورونی یوازې بسنه کوي. زه فکر کوم چې د ډیرو کورونی بسنه نه کوي د لوی کورونو، نو هغه اړ دي چې کار وکړي، دوه وخته یو ځای دکان وکړي، یو ځای د شوګون په توګه د تر سره کې او لوړې زده کړې نس کوله.
دا وضعیت کم دې دوام وکړي، خپل ځوانانو ته کورونی ته او د هیواد په کچه دا څومره زیان رسوي چې هغه ځوانان چې وخت درس ده وخت د لوړو زده کړو ده په کار اخته دي، په تاوان خبرې راته وکړي.
د ټولنې د شاتګ باعث کیږي او دا شی په ټولنه کې کدغه سی وی د لتیرو درې کلون رئیس تاسو وګوري افغانستان 40 کال نورم شاته تکړه دي د علم په برخه کې په دغه سی چې د اوس روان دي. نو زه فکر کوم چې تاسو خپل پوهیږي کله چې په ټولنه کې ځوانان لوړې زده کړې ورنه کړي یا د اوس نړۍ چې د پرمختګ او د نوي اثر په ټکنالوژي باندې هر ورځ ډېری هیوادونه سمبالیږي د هغه سره دوی آشنا نسی، زه فکر کوم چې دا یو ډېر لوی ستونزه ده. لکه څنګه چې تاسو ویل په 2000 کال کې یا په 2002-2003 کلونو کې چې په افغانستان کې د کمپیوټر د زده کړې ډېری کورسونه نه وای، ډېری خلک د کمپیوټر په زده کړه نه پوهېدل، ان تر دې چې خلک په انټرنیټ باندې نه پوهېدل او نور سره آشنا او نور نړۍ د انټرنیټ څخه استفاده کوله، نو هم دغه ستونزې دي. کچېری افغانستان دغسې کلونو کې بیا هم د لا نورم دوام وکړي او ځوانان زده کړې ونه کړي، نو شاید دغه د جهالت یا د ناپوهۍ دغه کچه چې د لا نورم لوړ سي، ځکه چې راتلونکي نور ځوانان چې دي د ولسوالیو د لپاره خو بېخي د زده کړو زمینه په دغسې برخه کې نه برابرېږي، نو هغوی مجبور دي چې همداسې به پاتېږي.
کله چې یو ځوان له درس څخه لرې پاتې سي څومره بیا زړه ترې نه سړېږي او بیا نه غواړي چې درس خواته ورسي؟ دلته دغه فاصله د درس او ځوان ترمنځ چې دلته په منځ کې کار راځي اقتصادي ستونزې راځي، څومره دای بیا راتلونکي کې بیرته د درس خواته نه ورځي؟
عموما یو څوک چې هر څه ورځنی تکرار نه کړي او دغه زړه له هغه څخه لري کیږي او شایي راتلونکو کلونو کې هغه زده کړې ته زړه ښه نه کړي، هغه وایي نو زده کړه زما لپاره څه په درد خوري؟ ما چې دا څو کلونه زده کړه ونه کړله او اوس مې کار مې کوي، نو بس همداسې به شایم چې زه یو دوکانداري وکړم، یو دهقاني وکړم، یو موټرواني وکړم، او بیا هم یو نورو ځایونو کې له خلکو سره شاخه کارونه وکړم، ځکه چې یو ګوله ډوډۍ پیدا کړم. خلک زړه نه شکه په دغه حالات کې که تاسې هر ورځ مرکې ونه کوي او هر ورځ خپله خبریالي ونه کوي، هر ورځ یو رپورټ جوړ نه کوي، زه فکر نه کوم چې تاسې بیا مثلا وروسته د ستاسې شوق له دې سره چې میاشتې میاشتې وروسته بیا خبریالي پیل کړي، ځکه چې ستاسې زړه لرې کېږي، تاسې د یو بل مسلک سره اموخته کېږي. نو دا عموما د انسان په فطرت کې داسې یو اخشل شوی دی، کله چې سړی له یو شي سره ډېر اړیکه ولري هماغه سره پاتېږي، نورو شان ته ډېر اړیکه نه ځي، نو هغه مجبور دی چې هغه خپل هغه یو کار چې دی هغه په مخ یوسي.
بله، که کورنۍ ته یو مشوره ولرو چې دوی ستونزې قبول یې که په دغه وخت کې د ځوان لوړې زده کړې 4 کاله یا ماستري سره وکړي 6 کاله دومره به ونیسي، کورنۍ څه کولی سي په ځان سخته تېره کړي او ځوان ته د زده کړې زمینه برابره کړي، پرېږدي لوړې زده کړې وکړي؟ دلته به څه ولرئ تاسو ورته؟
ځوانانو لپاره باید لوړې زده کړو زمینه برابره سي او په دې برخه کې باید خپله کورنۍ هم لاس په کار سي، خو یو خبر داده چې هغه سي کورونه چې مخکمه مول اقتصادي ستونزې ولري هغه د خپل ځوانانو د دغه سي مشکلاتو د حل کېدو لپاره څه وکړي او تر کومه حد پر باید کار وکړي خو هغه نه سي کوله ځکه چې هغه اړ دي چې د دوی ماشومان باید کار وکړي. عموما زموږ غوښتنه په افغانستان کې د حاکم نظام او له خلکو نه داده چې خپل ځوانان د لوړ زده کړو لپاره واچوي او تر څو پرې په دې برخه کې کار وکړي.
نظام تم که په اخره کې څو مشورې د خپل ځوان ته سي وایي چې دغه کار تاسو کوي د څومره د خلکو د کورنۍ او د ځوانانو او بیرته د هیواد او بیرته د تاسو چې اوس تاسو نظام په لاس کړی دغه کار څومره په زیان تمامیږي؟
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام لکه څرنګه چې اوس هلته دوی مسؤلیت لري او په دې برخه کې باید کار وکړي د خپلو ځوانانو د روزلو لپاره، که چیرې د انجینرۍ په برخه کې یا د فایدامې په وزارت کې انجینران کار ونه کړي، د سیاتامې په برخه کې ډاکټران کار ونه کړي، د مخابراتو په وزارت کې هلته په مخابراتي ټکنالوژۍ د زده کړې باندې سنبال ځوانان کار ونه کړي، او یا هم ګڼ نور ریاستونه دي چې هغوی کې خپله دغسې هغه ځوانان چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې نه وي کړي، نو موږ به له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. که چیرې د هوایي چلند په وزارت کې د یوه هوایي چلند د هوایي پوهنتون څخه یو فارغ ځوانان موږ ونه لرو او هلته غیر مسلکي کسان وګمارو، شاید موږ د هوایي ترافیک په اړه باندې ډېر پوه نه سو. نو بیا هماغه تیاری چې له افغانستان د فضا څخه تیریږي موږ د هغه ټیکس راټول نه کړو. نو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام دغسې کسان چې هغوی په لوړو زده کړو باندې په دې برخه کې ترسره کړي وي هغوی د پاره زمینه برابره کړي تر څو هغه وګمارل سي، او بیا هم په دغسې بېلابېلو برخو کې چې اوس ورته اړتیا سته دوی د ماسترۍ او دکتورا تر کچې پورې په افغانستان دننه او یا هم د افغانستان څخه د باندې له هیوادونو سره خبرې وکړي تر څو پورې هلته وروزي. دا به تر ټولو پوری یو شکار وي. زه پوهیږم او موږ لیدلی اوس یا خلک چې ځینې شکایت کوي چې په هر اداره کې یو دینی عالم هلته ناست دی، هغه اداره یا منیجمنت چې یو مسلکي کس یې کوي ښایي هغه یې ونه سي کولی. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید مسلکي کسان وګمارل سي، دا به شکار وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور مو ودان، ډېره مننه.
دا یو روښانه حقیقت دی چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته اکثره کورنۍ دومره پیسې نشي پیدا کولی چې هغه ضروري لومړني توکي هم واخلي. په داسې سخت حالت کې بیا هم داسې ځوانان شته چې د ډوډۍ د ګټلو تر څنګ خپلې زده کړې هم نه پرېږدي. په هلمند کې ځوان تکل له همداسې ځوانانو څخه دی، د هغه خبرې هم په مرکه کې اورو.
خوښ خبره دا ده چې د افغانستان ټول ځوانان دغې خبرې ته ولاړ دي او غوښتن له دولت څخه کوي چې تاسو ټول ځوانانو ته په خپل دولتي چوکاټ کې ځای ورکړي چې ټول خپل ځان په دې چوکاټ کې وویني. ځوانان په داسې حالات کې دي چې ډېرې د خپلو کورنیو مسؤلیتونه ورته غاړې دي، که کور پرې نږدي دلته بېکاره په کور کې ناست دي، تعلیم بې له پیسو ویلو کېږي نه چې ته به د کور مسؤلیتونه هم په غاړه لرې، پوهنتون ته به هم ځې، انسټیټیوټ ته به هم ځې. نو خبره دا ده چې دولت که غواړي چې دایمي پاته سي، ټول خلک ورسره په یووالي اوسي، هر څوک دا وایي چې دزما خپل دولت دی، باید ځوانان ته چانس ورکول سي. ځوانان په خپلو ادارو کې وګوماري، وخت ورکړي، معاش ورته ورکړي. ټول د افغانستان ځوانان باید دوی په خپل دولتي چوکاټ کې ګټي.
او که داسې ونه سي بیا به څه بده پایله ولري؟
بده پایله دغه ده چې نن سبا ټول ځوانان هڅه کوي چې ایران ته ولاړ سي، ترکیه ته ولاړ سي، اروپا ته ولاړ سي. چې موږ تاسو یې وینو بې سواده دي، اکثریت باسواده نه دي، بې سواده دي. دوی هلته داسې هېواد ته ځي چې هلته هر څه په قوانینو باندې دي، هر څه په اصولو باندې دي. نو که زه داسې یو ځای ته ورځم چې د هغه ځای په اصولو په مقرراتو باندې نه پوهېږم، تر هغه سره خط راوړم هغه هېواد، اول خو ماته وایي چې ته غیر قانوني راغلی، بیا چې راغلی ما منلی، بیا هغه سره خطونه چې زما یې تر اوخو مه تېرېږي، زما په قوانینو په اصولو خو سره ولاړ سه مخ. که زه هلته داسې حرکات کوم لکه څنګه چې په افغانستان کې کوم، دا خو معلومه خبره ده چې د هېواد قانون بې عزتي کوم، نو هرو مرو به د پولیسو د بد چلند سره مخ کېږي، د وهلو ټکولو سره به مخ کېږي، یا بېره اړي یا بېلته وژني. نو تاسو دا ښکاره خبره ده، معلومه ده چې ایران تېر ځل څو ځوانان اعدام کړل په دغه نږدو ورځو کې چې اکثریت افغانان وو.
یعنی تاسو فکر کوئ چې یو علت د ځوانانو چې په ګاونډیو هېوادونو کې ښه چلند نه ورسره کېږي، د دوی خپله ناپوهي ده؟ دې ته څه د حل لاره تاسو مثلا پیشنهاد کوئ؟ څه وکړي دوی؟
بېرته خبره تعلیم ته راځي. د یو هېواد
لمړی تعداد د ځوانانو د شئ شودلو تعلیم دی. که زه با تعلیم اوسم اول هڅه کولای سم چې د لی په هیواد کې داخل په هر ډول حالاتو کې ځان ته دنده پیدا کړم. که دولتي نسی خصوصي ما ته ضرورت لري ما ته زنګونه وي. دوامه خبره دا ده که دلته ما ته دنده نه پیدا کېږي د هیواد څخه وزم. دا اوس ځینې کورنۍ پیژنم په ایران کې څلوېښت کاله کېږي عمر کوي هلته ژوند کوي، نه ایرانی تاوان ته رسولی دي، نه وژلی دي، نه اختار کړی دي، ځکه دوی خپل ځان هلته د هغوی پر قوانینو باندې برابر کړی دي، ځان یې ورته جوړ کړی دي، د دوی غوندې جامه اغوندي، د دوی غوندې ورښته جوړي، د دوی غوندې ژوند کوي. کوم قوانین چې دولت ورته ټاکلي دي هغه پر ځان باندې منلی دي او هغه رقم ژوند کوي. هغه یې څلوېښت کاله کېږي، د دې خوا څخه اوس دوستانو قریبان بی اما داسې کسان شته چې یوه میاشت بعد هلته بازار کې نیول شوي، نو چا سره جنګ کړی؟ دوی د خوارۍ لپاره تللی جنګ کړی، دولت یې نیسي بیا یې چې زما هېواد ته غیر قانوني راغلی، د دې سربېره بیا هم راځي جنګ کوي، په دوه کاله درې کاله باندې محکوم کړی، بیا وروسته یې چې رایلګي راوایستی خپل هېواد درې کاله وخت یېم بې ځایه شو. دا د یو ځوان فکر دی چې زه یو تعلیم ولرم بیا داسې کار نه کوم، پوهېږم چې دا ښه کار نه دی.
تاسو په خبرو په پیل کې ویل چې ځوانان له تحصیل نه اوس کار ته ډېر ارزښت ورکوي، غواړي چې آزاد کار ولري. دلته خو بیا هغه ټکي ته راګرځو چې دوی له هر اړخ نه زیان کوي کله چې درس پرېږدي.
بالکل، خبره دا ده چې موږ او تاسو د اوس ځوانان حق یې ولیت هغه ته ورکوي چې پیسې ورڅخه ترلاسه کړي. زموږ او تاسو ماشومتوب کې زموږ څخه پوښتنه هغه کېدله چې غواړي په راتلونکي کې څه شي جوړ شي، موږ به ویل چې ډاکټر ولي، غواړم چې ډېرې پیسې وګټم. زموږ ذهن داسې جوړ شوی دی چې تعلیم یوازې د پیسو دپاره کېږي. نو اوس دوی تعلیم په دې خاطر نه کوي چې موږ ته دا وهم ورسره دی چې موږ ته په راتلونکي کې دنده نه رسېږي، موږ نشو کولای چې پیسې وګټو. نو ښه خبره به دا وي چې شخصي تجارت وکړم چې په راتلونکي کې جیب کې پیسې او خپل کورنۍ مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړم.
اکثره ځوانانو نه لار ورکه ده که دوی وایي درس وایو نو بیا کار پاتې کېږي، که کار وکړو درس پاتې کېږي. اوس کورنۍ څه وکړه؟ خپلو ځوانانو ته څه رقم راهنمایي وکړي چې ترڅو دوی په خپل ژوند کې له داسې ستونزو سره مخ نه شي چې هغه بیا حل کولای نه شي؟
یو ځوان اول باید داسې ژوند وکړي چې د هر حالت سره ځان برابر کړي. که زه نن د یو حالت سره ځان برابروم، دا ژوند د سبب بل حالت رامنځته کېږي، او د هغه حالت سره ځان نه سم برابرولی دا زما لپاره ډېره سخته. زه مجبور مکلف یم چې د هیواد څخه ووزم، زه مجبور مکلف یم چې دا کلی پرېږدم. نو د هر حالت سره ځان سمول د هر ځوان لپاره درس باید داسې وکړي. زه نن درس ډېره ترجیح ورکوم، سبا حالت را باندې راځي ډېر ترجیح نه ورکوم، تجارت کوم، سبا بیرته درس ته ډېر ترجیح ورکوم. حرکت ډېر مهم دی، د انسان د پاره مبارزه ډېره مهمه ده، همت ډېر مهم دی. که یو ځوان همت او مبارزه ولري، زه په دې کې نه یم چې په هر ډول سخت حالت کې ژوند کولی شي.
ځینې ځوانان بیا له خپل هغه پام اصطلاح داري کې چې خونګرمي وایي، له هغه نه کار اخلي، زر بیا اوسیلي سي، زر یو پرېکړه کوي. په دې اړه څه وغږېږه؟
ولې ځوان باید داسې بې همت اوسي؟ ځوان خو معنا یې دا ده چې باید با همت وي، باید با انرژي، کاریګري، ځیرک. دې ته ځوان موږ ویلی شو. ولې د هر هېواد د ملاتړ ځوانان بلل کېږي؟ ولې د هر هېواد ډېر اعتبار او فوکس پر ځوانانو باندې کوي؟ ځکه هغوی ښه انرژي لري، د کار کولو ځواک لري، همت لري، مبارزه کولی شي. نو هر ځوان باید د هر حالت سره ځان بلد کړي، حرکت ولري. خدای وایي ته حرکت کړه، زه برکت کوم در باندې. حرکت با انرژي، با همت او پر ښه کار باندې فوکس ترجیح ورکول.
کورنۍ څومره له ځوانانو نه تمه لري چې دای باید یو څه ووسي، یو څه خپلې کورنۍ ته وکړي، ځکه اوس یې وخت ده، اوس ځوان دی.
بالکل، زه د خپلې کورنۍ مثال درکوم. زما د کورنۍ د اوس د کورنۍ مسؤلیت ته غاړه لرم، دوه کلن درې کلن ځوان یم. زما څخه زما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمه لري چې باید ټول وروڼه، ټول خویندې، ټول کورنۍ، ټول مناسبات، ټول مسؤلیتونه باید په خپل غاړه واخلي. ما ډار ورکول دي تمه دې کوم او کولای سم. او که یو ځوان ټول ورځ په خوب تیری، په تفریح تیری، په منظرو تیری، د هغوی څخه به هیواد څخه تمه ولري چې خپله کورنۍ سمه تمه نسي درلودلی، د خپلې کورنۍ مسؤلیتونه یې په سمه توګه نه اجرا کړي، هغوی څخه به هیواد څخه تمه ولري. هغوی به څه ډول وکولای شي چې یو موسسې ته، یو خصوصي تجارتي ځای ته خپل استعداد وښيي چې زه تاسو ته کار کولای سم؟ خود به بیکاري، خود به همتي، خود به بل هیواد ته اوړي وال ته بم درې مورز برت خپل هوا ته راوړي.
ډېر زیات مننه تاسو باندې. سلامات اوسئ. فقط په اخره کې ځوانانو ته غواړم تاسو یو پیغام لرو چې دوی د زده کړې برخه کې څومره فعال اوسئ او د کار برخه کې څومره فعال اوسئ؟
زما ځوانان ته پیغام دا دی چې وای د ځان لپاره خوشی نور ته هم خوشک زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي. ټول افغانان ته زما دا خواست دی، پیغام مې دی ورته چې زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي، صرف د ځان په هول لپاره وکړي چې ځان پوکي په ژوند باندې خالق تعالی او پیژني، رسول الله او پیژني، او ژوند زده کړي چې ژوند باید څه ډول وسي تر څو خپل آینده په صحیح توګه جوړ کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلام.